ماشامنی نیم ساعت خبری مجله پایل سوا. السلام علیکم، نن یک شنبه ده، دلارم 9 اکتبر 1:30. طالبان وای په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قنصلګریو ته
په رسمي توګه خپل مرکزي نه دي.
ځینې ښځینه ورزشکاران ادعا لري چې د طالبانو له ځورونې سره مخامخ شوي. په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورې د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي. په یو مرکز کې په کونړ کې د یوې زده کوونکي له هیلو خبرېږي.
موږ مکتب ویلو ډېر خوشحاله وو، ښې نمرې مې هم اخیستې. په دغه ویجاړ کې وتللو زموږ کورنۍ هم ډېره خوشحاله وه.
نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 10 نومبر لومړۍ نیټه. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې چې د ماښام تر او دوام کوي، په لومړۍ نیم ساعته خبری مجله پیل سوې. السلام علیکم. بریتانیا له افغانستان سره د څه باندې 8.5 میلیون ډالرو په ارزښت د بشري مرستو ژمنه وکړه. د نامیبیا په وړاندې تر پروني بریا وروسته د اصغر افغان د استعفا موضوع عکس العملونه پارولي. دا د هغه وروستۍ لوبه وه.
لکه څنګه تاسو ګورئ چې د افغانستان نن لوبه هر کله لوبوي، په دې ورځ ټول افغانستان مې ټول یوې پټول ته په هغه نړۍ بهر ګول کي.
د اصغر افغان په اړه د کرکټ بورډ پخوانی مشر شهزاده مسعود وایي
او د نیکو اخلاقو خاوند و، او یقینا چې په خپل وخت سره د ښه لوبغاړی هم و. هغه کرکټر دی او لوبغاړي په توګه باندې ما ډېر زیات خوښېده.
په کابل کې د لسګونو ودانیزو شرکتونو مسؤولانو لاریون وکړ او ویې ویل چې د تړونونو په مقابل کې پیسې نه دي ورکول شوي. تر 9 بجو نور مسایل هم څېړو، خو تر خبرونو وروسته د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو څه باندې 2 میاشتو کې افغانستان ته تر 200 ټنه زیات طبي تجهیزات لیږلي. د جرمني پر یوه لاره 10 افغان پناه غوښتونکي په یوه لارۍ کې موندل سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا، بریتانیا، جرمني او فرانسه د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ایران د بیا راګرځولو هوډ لري. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د اګست میاشتې له 1 نیټې راهیسې افغانستان ته 299 میټریک ټونه طبي توکي استولې دي. دغه سازمان پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې دغه طبي توکي د 200 الوتنو له لارې افغانستان ته رسېدلي. د دغه سازمان په خبره افغانستان ته وارد سوي روغتیایي توکي کولی سي چې د 2 میلیونو اوله که خلکو عاجلي روغتیایي اړتیاوې پوره کړي. تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف اټکل کړی و چې د 2021 میلادي کال تر پایه به 3.2 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ سي چې په بیړني ډول یې درملنه ستونزمنه ده. د جرمني پولیس وایي د دغه هیواد په ختیځ کې 10 تنه افغان زلمیان او ځوانان چې په یوه لارۍ کې پټ سوي وو موندل سوي دي. دغه 10 تنه افغانان چې عمرونه یې د 14 او 16 کلونو ترمنځ دي د لارۍ په باډۍ کې موندل سوي. دغو افغان ځوانانو ویلي چې په رومانیا کې د یوه قاچاقبر په مرسته لارۍ ته خېژول سوي وو. د دوی په وینا دوی جرمني ته د هنګري، سلواکیا او چک جمهوریت له لارې ورغلي دي. د جرمني د فدرال پولیسو په خبره د روان کال په زاکسن انهالت ایالت کې د خپل ډول له مخې د پناه غوښتونکو د نیول کېدو 15مه قضیه ده. سهیل شاهین چې ملګرو ملتونو ته د طالبانو د حکومت لخوا د دایمي استازي په توګه پیشنهاد سوی ویلي چې په دغه سازمان کې د افغانستان څوکۍ د قانون له مخې د طالبانو حق دی. هغه پرون مازیګر پر خپل ټویټر لیکلی چې طالبان د افغانستان پر ټولو سرحدونو کنټرول لري او خلک یې ملاتړ کوي. دا د یو دولت د رسمیت پیژندلو لپاره 2 اړین مسایل دي. طالبانو د سپتمبر پر 10مه د ملګرو ملتونو تر عمومي اسمبلی یو ورځ مخکې د دغه سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریش ته لیک واستاوه او په هغه کې سهیل شاهین د افغانستان د دایمي استازي په توګه پیشنهاد کړی وو. طالبانو د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون او وینا غوښتنه هم کړې وه، خو ملګرو ملتونو تر اوسه د طالبانو دې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. نه د دغه سازمان په شپږ او یوې مغونډه کې د افغانستان په استازیتوب چا ګډون او وینا وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي امریکا، بریتانیا، جرمنی او فرانسا د 2015 د کل اټومي تړون ته د ایران د بیا راګرځولو بشپړ هوډ لري، خو معلومه نه ده چې تهران هم غواړي دغه خبرو ته رسیدون سي که څنګه. بلینکن دا خبره پرون د ایټالیا له پلازمینې روم څخه سی این این تلویزیون ته په یو مرکه کې وکړه.
President Biden got together here in
دای وی ولسمشر جو بایدن لخپلو جرمنی، فرانسوي او بریتانوي سیالانو سره دلته په روم کې راغونډ شوی. موږ ټول په دې اړه چې ایران څنګه بیرته د اټومي تړون رعایت پستون کړو په یو خلو یو. دا ځکه نوې خبره ده چې موږ په خوا په دې اړه اختلافات سره لرل. په تیره بیا هغه وخت چې امریکا له دې تړون څخه ووتله، د شنبه پر ورځ امریکا، فرانسې، بریتانیا او جرمني له ایران وغوښتل چې د خطرناک تشدد د زیاتېدو د مخنیوي لپاره د 2015 میلادي کال د اټومي تړون رعایت بیا پیل کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له اټومي تړون څخه ووت او پر ایران یې بیا سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین عبداللهیان ویلي چې کارټمی تړون ته د ستنېدو لپاره په واشنگټن کې جدي هوډ موجود وي، دومره ډیرو مذاکرو ته هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي. د تحریک لبیک پاکستان په نوم د ممنوع ګوند د لس ورځنی لاریون د پای ته رسیدو لپاره د دې ګوند او د پاکستان د حکومت ترمنځ موافقه وسوه. د دغه لاریون چې په تاوتریخوالي هم اوښتی برخوال له پاکستانه د فرانسې د سفیر د اخراج او د خپل رهبر ساد روزوی د خوشی کېدو غوښتنه لري. د تحریک لبیک پاکستان ګوند غړي غواړي چې د فرانسې په یو مجله کې د اسلام د ستر پیغمبر د کاریکاتور د خبرېدو له کبله د فرانسې سفیر اخراج شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او مذهبي مشر مفتی منیب الرحمن چې په دغو خبرو کې برخه درلوده پرون په اسلام آباد کې د کانفرنس پر مهال د دې موافقې په اړه نور جزئیات ورنکړل. منیب الرحمن زیاته کړه چې د دې موافقې مثبتې نتیجې او نور جزئیات به شاوخوا په یو اونۍ کې ملت ته روښانه شي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل، تفصیل یې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلی شئ، ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. ورزود د خبرونې د راپورونو برخې ته د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له افغانستان سره د څه باندې 8.5 میلیونو ډالرو په ارزښت د بشري مرستې ژمنه کړې ده. دغه مرستې د جیشل سرمشریزې په دویمه ورځ اعلان شوې. شغلی جانسن د جیشل یا د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو له مشرانو وغوښتل چې په ټوله نړۍ په ځنګړې توګه افغانستان کې د نجونو د تعلیم د ملاتړ لپاره ډېرې هڅې وکړي. نن 15 ورځ ده چې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. سیفی الله ستانکزی او نورو تفصیل.
د بریتانیې د حکومت لخوا پرون ماښام په یو خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی صدر اعظم بوریس جانسن چې د جیشل په سرمشریزه کې له افغانستان سره د 500 میلیونو پاونډو یا څه باندې 8.5 میلیونو ډالرو کومه مرسته اعلان کړه، په افغانستان کې به څه باندې 2.5 میلیونو خلکو اکثر ښځو او نجونو ته ورسیږي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دغه مرسته د هغو 391 میلیون ډالرو یو برخه ده چې د سپتمبر په میاشت کې د بریتانیا د حکومت لخوا افغانستان سره اعلان شوه. بریتانیا وایي د غمرستې به د ملګرو ملتو د ادارو او سره صلیب لاري اړمنو افغانانو ته ورسوي. د بریتانیا د حکومت لخوا په یو بیان کې راغلی چې صدر اعظم بوریس جانسن د جیشل په سرمشریزه کې ویل د نړۍ د ټولو مشرانو دنده ده چې د افغانانو په تیر بیا خزو او نجونو چې د طالبانو په واکمنۍ کې له خطر سره مخ دي ساتنه وکړي. هغه زیاته کړه د بریتانیا د 8.5 میلیونو ډالرو د مرستې اعلان به د زیانونو پر وړاندې سمدستي خوندیتوب برابر کړي، خو په افغانستان کې د بشري ناورین مخنیوي او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو ساتل په حقیقت کې د نړیوالو هڅو ته اړتیا لري. د جیشل یا د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه پرون د ایټالیا پلازمین روم کې پای ته ورسیده. د اقلیم د بدلون او د کرونا ویروس د خپرېدو پر مهال د اقتصادي وضعیت په اړه بحثونه د اجنډا په سر کې وو. خو د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د نړۍ پر سترو اقتصادي قدرتونو غږ کړی چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د نجونو د زده کړې په برخه کې ډیر څه وکړي، په ځانګړې توګه په افغانستان کې چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د طالبانو د حکومت لخوا له 15 ورځو راهیسې تړلې پاتې دي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی چې د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون له مشرې شهرزاد اکبر او د ښځو د حقونو فعالې زرقا یفتلی سره په ګډه د نجونو د تعلیم په ملاتړ په ټویټر کې کمپاین پیل کړی، ویلي چې 1 میلیون خلک له کمپاین سره یوځای شوي. ملالی یوسفزی په یو ویډیویي پیغام کې چې پر خپل ټویټر اکاونټ یې خپور کړی د جیشل پر مشرانو غږ کړی چې په افغانستان کې د نجونو د زده جګړو د دوام لپاره چټک او جدي ګامونه پورته کړي.
دا یو عاجله مسله ده. موږ پوهیږو چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونو ته اجازه نه ورکوي چې خپل تعلیم پوره کړي. باید په دې عقله یو کار وشي او د جیشل له مشرانو وغوښتل شي چې بیرنی اقدامات تر لاس لاندې ونیسي.
په تیرو دوو لسیزو کې د جیشل هیوادونو ډیرو غړو په افغانستان کې پراخ حضور درلود او دا د دغه هیواد د اوسنی اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. د طالبانو له واکمنۍ دوه نیمې میاشتې تېرې شوې خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دوی ویلي د طالبانو ټولې کړنې څاري او د رسمیت پیژندلو لپاره د هغوی کړنې په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د حقونو خوندیتوب له لومړنیو شرطونو دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په افغانستان کې له 1500 د زیاتو ساختماني شرکتونو کارکونکو پرون په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې دوی ته د سویو تړونونو په بدل کې د پیسو غوښتنه وکړه. د دغو شرکتونو ځینو مسؤلانو ازادي راډیو ته ویلي چې تیر حکومت سره د سلګونو میلیونو افغانیو په ارزښت د ښوونځیو واټونو جوماتونو او پلونو د جوړولو تړونونه درلودل چې پیسې یې تر اوسه نه دي ورکول سوي. په یو راپور کې جزئیات اوري.
د یو شمیر ودانیزو شرکتونو مسؤلان چې څه باندې څلور میاشتې وړاندې د ښوونځیو واټونو پلونو او جوماتونو د جوړولو لپاره میلیونونه افغانۍ پانګونه کوله اوس وایي چې د ژمي لپاره د سون توکو اخیستو ته حیران دي. د دوی په خبره چې شمیر یې 1500 شرکتونو څخه زیات دي او له پخواني حکومت سره یې د میلیونونو افغانیو په ارزښت تړونونه کړي دي خو اوس یې د پور پرې کوونکی نه دی معلوم. د دغه شرکتونو یو شمیر مسؤلانو د یک شنبې په ورځ په کابل کې په یوې اعتراضي غونډه کې د ستونزې ته د نړیوالې ټولنې پام وغوښت. د یو خصوصي شرکت خاوند حمید رحمانیار ازادي راډیو ته وویل:
موږ نن دلته راټول شوي یو او شمیر مو شاوخوا 1500 کسانو ته رسیږي. دا هغه کسان دي چې د شرکتونو مسؤلیت په غاړه لري. موږ د تیرو حکومت په وخت کې د ښوونځیو او جوماتونو کلینیکونو پلونو او سړکونو د جوړولو په هدف په میلیونونه افغانۍ قراردادونه کړي دي خو څوک ځواب ویونکي نشته. د دې پروژو شمیر شپږ سالې خود رسیږي چې په 1398 کال کې قراردادونه شوي وو.
د دې شرکتونو مسؤلین وایي ډېری دغه پروژې پلي کېدو ته نږدې دي. د بومیکا په نوم د خصوصي شرکت مسؤل نور الله:
همراه وزارت شهرسازی قرارداد داشته
موږ د خار جوړونې وزارت سره قرارداد وکړ. د هغه وخت په حکومت مباور وکړ. موږ د خپل انجینرانو معاشونه نه دی ورکړي. هغه کسانو چې ودانیزو توکو پلورنځي درلودل ترې پوره وړي وو. زموږ پیسې زموږ حق دی باید راکړل شي. د پروژو کارونه تر 90% پورې د بشپړېدو په حال کې وو خو اوس هیڅ څوک ځواب نه وایي.
یو شمیر ودانیز انجینران چې له دې شرکتونو سره کار کوي اوس په واټونو کې توکي پلوري. د ترای کانتری په نوم د یو خصوصي شرکت انجینر شفق الله:
ترای کانتری شرکت انجینر یم. د موږ پروژې ډېر مشکلات دي. لکه د غني په دولت کې مشکلات او پیسې مې را نه کړلې. تقریبا پروژې ماتیا فساد نوې فساد تر سیدلې دي. تر اوسه پرې یو روپۍ نه درکړې. نو موږ د یو نامو څخه غوښتنه لرو چې دا د موږ غږ لوړو مقامات ته ورسوي. د دنیا خلکو ته ورسوي چې دا د موږ مشکل ډېر سخت مشکلات سره ګیر یو.
اعتراض کوونکي وایي نړیوال بانک د دې پروژو ملاتړی و خو اوس چې د نړیوال بانک مرستې افغانستان سره بندي شوي د دغه پروژو برخلیک هم نامعلوم دی. له دې وړاندې هم یو شمېر شرکتونو ورته اعتراضونه کړي وو او له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې وه چې د دوی د ستونزو هوارې لپاره پام وکړي. طالبانو تر اوسه د دغه اعتراضونو په اړه څه نه دي ویلي او دا معلومه نه ده چې د دغه شرکتونو پورونه به څوک پرې کوي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري. اوس به مجیب رحمان حبیب زایر ته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د انډین اکسپرس په ګډون د نړۍ مختلفو ورځپاڼو د کرکټ شولاوریز نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د یک شنبه د ورځې په لوبه لیکنې کړې دي. دغه لوبه کې ټاس افغانستان وګټه او نامیبیا ته یې د 118 منډو هدف وټاکه خو نامیبیا د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره د 28 منډو په توپیر لوبه افغانستان ته بایلوده. دا د کرکټ په شولاوریز نړیوال جام کې د افغانستان دریمه لوبه وه. افغانستان تر دې پخوا یو لوبه له سکاټلند ګټلې وه او بل لوبه یې پاکستان ته په کم توپیر سره بایللې وه. د نامیبیا په وړاندې د افغانستان دغه بریا د کرکټ شولاوریز نړیوال جام کې د سیمی فاینل مرحلې ته د افغانستان د ورتګ چانس زیاتوي. لا نظرونو پټ د طالبانو مشر په محضر کې څرګند شو. د هغې لیکنې عنوان دی چې برتانوي ګارډین ورځپاڼې خپور کړی. د مطلب په دوام کې راغلی چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د شنبه په ورځ په کندهار ولایت کې په حکیمیه دارالعلوم کې یوې غونډې ته ظاهر شو او په لنډ ډول یې وینا وکړه. اخندزاده په 2018 کال کې لکه چې د طالبانو د مشر په توګه وګمارل شو هم محضر ته نه و څرګند شوی. تر دې پخوا د اخندزاده د مړینې په اړه ګونګوسې خبرې شوې وې، خو ګارډین لیکلي چې د شنبه ورځې واقعا د دغو ګونګوسو په خلاف وه. په کندهار کې د طالبانو د مشر لا وینا ویډیو او یا هکس نه دی خپور شوی. یوازې پاړه یو لس دقیقې غږیز فایل بهر شوی. د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته هیبت الله اخندزاده د هغه ځایناستی شو. ګارډین ښکلي چې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری له هغه ملاتړ وکړ او نوموړي ته یې د امیر المؤمنین لقب ورکړ او وستایه. په مطلب کې راغلی چې اخندزاده د سپتمبر په 8 نیټه په یو پیغام کې په افغانستان کې د اسلامي شریعت د پلي کېدو غوښتنه کړې. امریکایي سټارز اند سټرایپس ورسپانې لیکلي چې هغه آخرین وګړي چې له کابل څخه د جرمني رامشتاین هوایي ډګر ته لېږدول شوي وو نن له دغه هیواد ووتل. په مطلب کې راغلی چې امریکایي چارواکو په دې تړاو چې څومره کسان د شنبه په ورځ له دغه پوځي اډې امریکا ته لېږدول شوي څه نه دی ویلي، خو لیکوال زیاته کړې چې تر دوه اونیو یو مخکې 1600 کسان په دغه اډه کې موجود وو. د امریکا هوایي ځواکونو له رامشتاین اډې څخه امریکا ته د وروستۍ الوتنې عکسونه خپاره کړي دي. په عکسونو کې لیدل کېږي افغانان یوازې یو یا دوه بکسونه لري او په داسې حال کې چې باران وریږي تیارې ته پورته کېږي. په مطلب کې دا هم راغلی چې د اگست میاشتې له شلمې کابو 15,000 افغانانو د رامشتاین پوځي اډې له لارې سفر کړی او ډیری امریکا ته تللی دي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د غړي اصغر افغان استعفا ګڼ غبرګونونه پارولي. د کرکټ ستوري بالر راشد خان ویلي چې خورا سخته ده اصغر افغان دی استعفا ورکړي. اصغر افغان په نړیوالو شل اوره لوبو کې د کیپټن په توګه د نړۍ په سطحه د ډیرو بریاو ریکارد لري. د لوبډلې استعفا ورکړه او ویل چې غواړي نورو ځوانانو ته لاره اواره سي. صفیب الله ستانکزی تفصیل وړاندې کوي.
د ابوظبي د کرکټ سټیډیوم کې ګلبدین نائب خپل هم ټیمیا او پخوانی کپتان په اوګو جګ کړ او نور ځوانو لوبغاړو بدرګه وکړه. دا په کرکټ کې د اصغر افغان وروستۍ شیبې وې ځکه استعفا یې کړې او نور نه غواړي نړیوال کرکټ وکړي. په ژړغوني غږې له مینوالو وغوښتل چې د افغان لوبغاړو ملاتړ وکړي. په یو کانفرنس کې هم د خپل استعفا دلیل دا راوړ چې غواړي نور ځوانانو ته لار هواره کړي.
ډېر زیات مینوالو مرګرو نو هغه د پاره ډېر شاکینګ نیوز چې زه ریټایرمنټ مزګه خبر مې چاتم نه کوله، ورنه مې وختل چې ادمه کړي وای د خبرې مې ځان سره ساتلې. نو ډېر زیات مینوال خفه هم دي او استراول کو دومره وخت د مزر دي دا پرې کړو کړه او کله کله به ته قرباني ورکې د وطن هیواد لپاره چې آینده ځوانانو ته موقع مینه وسی زمينه ورته برابر شي. نو په دې اساس په دې وجه ما وختل چې زه ریټایرمنټ
افغانستان په 2 منډو وګټله. د اصغر لپاره وروستۍ لوبه وه او وتوانېد په 3 بالونو د 1 شپږیزې او 3 په مټ 1.5 چټکې منډې جوړې کړي. اصغر چې عمر یې نږدې 4.5 ته رسیږي په 2010 کال کې خپل لومړنی نړیوال شلاوریز جام ولوبه وو او د یو ورځنیو لوبو پیل یې کال د مخه یعنی 2009 کې کړی وو. که څه هم دی 100 کاله تر دې لوبو مخکې په ټیم او لوبې کولې. دا اصغر افغان په استعفا باندې په کور دننه او نړیواله کچه د کرکټ مینوالو مبصرینو چارواکو او سیاستوالو تبصری وکړي او له هغې د لاسته راوړنو او خدمتونو په خاطر ستاینه وکړه. افغان ستوري بالر راشد خان په خپل ټوټر لیکلي خورا سخت ورته تمامه شو چې اصغر استعفا وکړه ځکه د او نورو ګڼو ځوانو لوبغاړو ته یو لارښود وو. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس او سیاستوال ډاکټر عبدالله عبدالله هم په خپل ټویټر اصغر افغان ستایلی او ویلي دي چې د هغه کور ودانۍ وایي ځکه چې 2 لسیزې د کرکټ لپاره خدمت وکړ. د کرکټ نړیوال شورا هم د اصغر په کړنو او کرکټ باندې یو مفصله لیکنه خپره کړې او د کرکټ یوې مشهورې پاڼې کرکټ انفو هم چې نږدې 8 میلیونه فالووران لري د اصغر افغان د خدای پامانۍ عکس د خپلې پاڼې په سر لګولی. سره له دې چې د اصغر افغان استعفا ظاهرا د هغه مینا مینوال خپه کړل، خو مخکې دی ډېر تر انتقاد لاندې و چې ګواکې د ټیم په جوړښت کې چندان پام نه کوي او د ځینو لوبغاړو د مختګ لارې ډب کړې ده. هغه په خپل وروستي خبري کانفرنس کې بیا وویل چې تل یې د افغانستان د بریا لپاره هڅه کړې، ځکه د ده په باور همدا لوبه او په تېره کرکټ دی چې افغانان سره نږدې کوي.
لکه څنګه تاسو ګورئ چې د افغانستان نن لوبه کار کله لوبي په دې ورځ ټول افغانستان ملت ټول یې په ټول کپ هغه د نړۍ په هر ګوټ کې نو موږ همیشه همدا کوشش کړی د بارے مخلوبي کو میچ ګټو دې په مخ باندې مسکار اورو.
اصغر افغان په یو ورځنیو لوبو کې نږدې 2500 منډې جوړې کړې او په نړیوالو شلاوریزو لوبو کې بیا څه باندې 1400 منډې د ده په نوم ثبت دي. په شپږو ټیسټ لوبو کې 440 منډې کړې. د فرست کلاس او لیست اے او نورو شلاوریزو منډو ټول ټال شمېرې شاوخوا 2000 ته رسیږي. د کرکټ بورډ یو پخوانی مشر شهزاده مسعود چې کلونه کېږي اصغر افغان له نږدې پیژني، د افغان په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اصغر افغان په 2003 کال کې تقریبا همدغه شاوخوا چې به لوبغاله ته راغی او د نیکو اخلاقو خاوند وو او یقینا چې په خپل وخت سره د خلکو غواړه هم وو، او خصوصا چې د کله په ټیم کې کپتان شو او ډېر کلونه د کپتانی وکړه، یعنی یقینا افغانستان ته ډېر ویاړونه په لاس راوړل.
اصغر افغان چې شاوخوا شپږ کاله کپتان پاتې شوی، په خپل لوبډل مشرۍ کې ځینې ریکارډونه هم جوړ کړي. یو او تر ټولو مهم دا دی چې د ده په مشرۍ د افغانستان د کرکټ ټیم د 240 بریاو ریکارډ لري، چې په دې حساب دی د هند او نورو ګڼو هیوادونو د وخت له لوبډل مشرانو مخکې دی.
ومردل چې د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړي اصغر افغان استعفا له ګڼو پیغامونو او غبرګونونو سره ملاوه. د افغانستان د کرکټ بورډ مخکینی رئیس شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل چې د اصغر افغان په لوبډل مشرۍ سره د افغانستان ټیم بشمار لوبې وګټلې. سپیو الله ستانکزی له شغلی مسعود سره چې کلونه کلونه له اصغر سره پیژنې مرکه کړې ده:
تر کوم ځای پورې چې زه د اصغر افغان په حق باندې معلومات لرم، یا هغه ډېر د نږدې نه پیژنم د نورو لوبغاړو تر څنګ. اصغر افغان په 2003 کال کې تقریبا همدغه شاوخوا چې به لوبغاله ته راغی او د نیکو اخلاقو خاوند وو، او یقینا چې په خپل وخت سره د خلکو غواړه هم وو، او ډېر د کراکټر د یو لوبغاړي په توګه باندې ما ډېر زیات خوښېده، ځکه چې یو د نیکو اخلاقو خاوند وو او سینر لوبغاړی وو. په عین زمان کې احساس د وطن دوستۍ ډېر زیات درلوده، او خصوصا چې دای د کله په ټیم کې کپتان شو او ډېر کلونه د کپتانی وکړه، یعنی یقینا افغانستان ته ډېر ویاړونه په لاس راوړل او ډېر ښه کپتانی وکړله. د هلکانو ښه مدیریت کاوه.
ښاغلی افغان اوس پریکړه وکړله، فکر کوي لږ څه احساساتي پریکړه خو به نه وي د پاکستان تر لوبې وروسته چې لوبه وبایلل شوه او د ډېرو د انتقاد ګوته د او د د دوه ورور ته وا، فکر کوي لکه څه احساساتي برخورد نو څه په دې ارتباط له ورلد کپ وروسته هم کولای شو دا کار څنګه
وایم چې د افغانستان خلکو د خوشن د کرکټ د مینوالو همیشه توقع په دا نه کاله کې چې زه د کرکټ د بورډ په خدمت کې ومه، توقع یې همدغه شوا چې باید د هر لوبه کې افغانستان ګټه په لاس راوړي. اما دا طبیعي خبره ده چې په لوبه کې ګټل هم شته بایلل هم شته. یقینا چې په دغه وروستۍ لوبه کې چې دوی د پاکستان سره وکړله، دغه لوبه کې هغه څه پرفارمنس چې باید دوی کړی وای ونه شو. اما دا په لوبه کې راځي، طبعا خلکو به هم ځن انتقادات درلودل، شاید هم ډېر په احساساتو روسته راوستلی چې دی باید استعفا ورکړي. اما زه فکر کوم چې اصغر افغان په آینده کې هم کولی شي چې مصدر د خدمت د خلکو وګرځي. دا یو تخنیکي ځوان ده او د کرکټ ډېره غني تجربه لري. کېدای شي چې کرکټ بورډ اداره په راتلونکي کې په ادارې کې ته ځینې شکار واخلي. زه بیا هم پریکړه په ځای باندې بولم، خاطر چې نور ځوانانو ته دا موقع په لاس ورکړي.
د دې کیپټنسی په ارتباط راته وایي چې فکر کوم یو ریکارډ یې پریښی دی چې د ډېرې لوبې ګټلې په شلاوریزو کې نسبت هند او هغه مخکښو هیوادونو ته، یعنی د ده په اندازه چا لوبې نه دي ګټلې په شلاوریزو کې.
غټه خوبایي په اصغر افغان کې دا وه چې یو ښه مدیر وو. هلکانو به هم هغه نورو ځوانانو به حیا هم ځینې کوله او داسې ښه مدیریت سره دا کپتنسي مخکې بوتله. یعنی زه په خپله مینه یو افغان دی او د کرکټ پخواني مشر په توګه ویلی سم چې دومره لاسته راوړنې چې موږ د افغان افغان په وخت کې د کپتن سیب په وخت کې درلودلې، د بل هیڅ کپتان په وخت کې دومره لاسته راوړنې نه درلودلې.
د کرکټ د یو متخصص په توګه څه سپارښتنه لري د کرکټ مینوالو ته چې د لوبې تر ګټلو بایللو وروسته باید څه وکړي؟ ځکه چې دغه ریجن چې دی، دغه د جنوبی آسیا په ټوله کې همدغه سي برخوردونه کوي. مثلا په پاکستان کې ټلویزیونونه ماتي، جنازې د لوبغاړو کوي، د غیابی چې ولې لوبي وبایللې، په هند کې همدغه سي برخوردونه کوي. مګر په اروپا او دغه نورو وادو کې به تاسو اتمن کتلی چې په دغه سي شکل لوبغاړو سره چلند نه کوي، متفاوت دی.
بله، همدغه څه ده چې دا تاسو مهرباني وکړه، د اروپا چې کوم ټیمونه دي، یا د استرالیا چې کوم ټیمونه دي، یا د نیوزیلند، هغوی په ډېر حوصله مندي سره او په ډېر هغه سره به لوبه په مخ دي. د جنوبی آسیا ټیمونه چې دي، خصوصا په دې کې د افغانستان ټیم، کله کله وخت لوبې احساساتي کوي او خلک هم متاسفانه ډېر احساساتي دي. سره دې چې زه دوی احساساتو ته احترام لرم، اما په لوبه کې بایلل ګټل دا باید د دواړو تحمل باید موږ ولرو، هم د ګټلو هم د بایللو.
د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی مشر شهزاده مسعود وچی د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړي اصغر افغان پر موضوع خبرې کولې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. تاسی ازادي راډیو ته غواړی است دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د اګست میاشتې له 13 نیټې راهیسې افغانستان ته 209 متریک ټنه طبي توکي استولې دي. د جرمني پولیس وایي د دغه هیواد په ختیځ کې لس تنه افغان زلمیان او ځوانان چې په یو لارۍ کې پټ سوي وو موندل سوي دي. سوهیل شاهین چې ملګرو ملتونو ته د طالبانو د حکومت لخوا د دایمي استازي په توګه پیشنهاد سوی ویلي چې په دغه سازمان کې د افغانستان څوکۍ د قانون له مخې د طالبانو حق دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي امریکا، بریتانیا، جرمنی او فرانسه د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ایران د بیا راګرځولو بشپړ هوډ لري، خو معلومه نه ده چې تهران هم غواړي دغو خبرو ته راستون سي که څنګه. د تحریک لابای کې پاکستان په نوم ممنوعه ګوند د لسورزنی لاریون د پای ته رسیدو لپاره د دې ګوند او د پاکستان د حکومت ترمنځ موافقه وسوه. وروسته له هغې چې په شمالي مقدونیا کې اپوزیسیون پرون یک شنبه دویم ځلې ټاکنې وګټلې، صدر اعظم زوران زایف د خپل استعفا اعلان وکړ. د حمید کرزی له نړیوال هوایي ډګر څخه پرون د هوایي دهلیز لاري 40 ټونه ځنغوزی چین ته صادر شول. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې دا لړۍ به دوام کوي. تفصیل په دې راپور کې.
چین هیواد ته د افغانستان د جلغوزو صادرات له سره پیل شول. د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد د جلغوزو د صادراتو د پیل په مهال رسنیو ته ویل د روان کال له پیله په افغانستان کې له 10 لس تر 14 لس ټنو جلغوزی تولید شوي، چې له دې جملې 45 ټنه نن د کام ایر هوایي شرکت په همکارۍ د هوایي دالیز له لارې چین ته صادرې شوې.
د افغانستان څخه 45 ټنه جلغوزی چین هیواد ته صادر سول او بل دا سه دا لړۍ به دوام کوي او ان شاء الله په هیواد کې سکل لاتون تر لاس زر ټن پورې زنغوزی عایدات لرو. دا ټول سوي را ټولیږي، د ټولې په حال کې دي زیات له $1 میلیارډ نظمګ هیواد ان شاء الله دینه هینا عاید راځي.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګری او پنګونی خونی مرستیال یونس مومند وایي چې اوس د جلغوزو د صادراتو لړۍ په خپل د افغانانو په مالی لګښت تر سره کیږي.
د جلغوزو انتقال تقریبا د 15 میاشتو یا 16 میاشتو را په دې خوا انتقال په ټپه درېدلی و. دلاین هم د خدای تعالی په نصرت او په کومک باندې موږ وکولای سوای چې ساش کال جلغوزي د افغانستان خلک په هغه خپل ظرفیت په افغانستان کې دي، په هغه ظرفیت د جلغوزي ست نه د خارجانو کومک ست نه د بل هیچا کومک ست.
بهر ته د افغانستان د صادراتو لپاره هوایی دهلیز په 2010 کال کې رامنځته شو او د همدې دهلیز له لارې بهر ته په لومړي ځل په 2013 کال کې جلغوزي صادرې شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونې د معلوماتو په اساس په 2013 کال کې 2008 ټنه، په 2019 کال کې 1900 ټنه، او په 2006 کال کې 15500 ټنه، چې په مجموع کې 8000 ټنه جلغوزي کیږي د چین هیواد ته صادرې شوي. د طالبانو حکومت د چارواکو په وینا په روان کال کې په افغانستان کې له 1300 تر 1400 ټنو جلغوزي تولید شوي، او په اوسط ډول بل 8000 تر 1900 ټنو چین ته صادرې شي. که څه هم چې تر دې مخکې جلغوزو صادرات د امریکا د پراختیایي ادارې په مالي ملاتړ ترسره کیدل، خو اوس یې ټول لګښت د افغان سوداګرو لخوا ورکول کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.